آن جهان آگاه شوید.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو ویبلی او ساته خبرونه ده چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. هرکلی کوم. د افغانستان او د سیمې د وروستیو تحولاتو او غټو پیښو په اړه پروانه خپرونه کې راپورونه او مطالب درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په هرات کې سهارنۍ چاودنه په کلکه وغندله او حکم یې وکړ چې عاملین دې تعقیب او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د اندېښنو په اړه وویل چې دوی د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي پروګرامونه سنجولي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د ایران د ولسمشر په توګه د احمد نژاد دوهمه څلور کلنه دوره رسمن نن تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په هرات کې سهارنۍ چاودنه په کلکه وغندله او حکم یې وکړ چې عاملین دې تعقیب او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. د دغې چاودنې په ترڅ کې د دوو پولیسو په ګډون دولس تنه وژل شوي دي او 29 نور ژوبل شوي دي. د هرات ولایت د امنیې قومندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه برید هدف د انجیل د ولسوالۍ د امنیې قومندان و چې په خپله پکې د درې نورو پولیسو سره ژوبل شوی دی. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کوي چې 9 تنه پولیس وژلې دي، خو دولتي چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د اندېښنو په اړه وویل چې دوی د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي پروګرامونه سنجولې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزي نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دا ځلې د انتخاباتو په ورځ د ګوتې د پنخه کولو لپاره داسې رنګ راوړی چې تر یوې اونۍ پورې نه پاکېږي. په مرکزونو کې به د رایو له پاڼو څخه په جدي توګه څارنه وشي او تقریبا په ټولو مرکزونو کې به د څارونکو څارنه کوي چو د هر ډول درغلی مخه ونیول شي. نوموړي دغه راز وویل چې د رای ورکولو مرکزونو ته د موادو د انتقال لړۍ په سرعت سره پر مخ روانه ده او دا صد د میاشتې تر 23 نیټې پورې به بشپړه شي. د کاندیدانو ترمنځ د ائتلاف په لړۍ کې دا د نن د جمهور ریاست یو بل کاندید عبدالمجید سمیم هم د حامد کرزي په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. نوموړي د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د ملي ګټو په پام کې نیولو سره له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوی او له خپلو ټولو پلویانو څخه هم غواړي چې په انتخاباتو کې دې حامد کرزي ته رایه ورکړي. تر دې مخکې د جمهور ریاست دوه نور کاندیدان باز محمد کوفي او مولوي محمد سعید هاشمي هم د حامد کرزي په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوي وه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د لوګر په مس عینک سیمه کې یې د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره کیندنې پیل کړې دي. د دې وزارت د لرغون پیژندنې رئیس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کیندنې مالي لګښت $1,000,000 ته رسیږي او خپله د دولت لخوا ورکول کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي څرګندوي چې د لوګر د مس عینک د کان په سیمه کې له میلاد نه مخکې او وروسته پیړیو پورې مربوط لرغوني آثار موجود دي چې باید خوندي شي. او د امینجان خوستری صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: $1 اته څلوېښت افغانۍ، او بیا پوله یوه یورو نه شپېته افغانۍ، یو پاؤنډ اتیا افغانۍ، یو سودري یل دیارلس افغانۍ، زر ایراني تومن اته څلوېښت افغانۍ، او زر پاکستاني کلدارې 1515 اتیا افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له عصمت سروان څخه واورئ.
اندرس فوغ راسموسن نن د ناټو د عمومي مشي په توګه په کار پیل وکړ. د یاب جهوب شفر پر ځای چې له 2004 عیسوي کال راهیسې د ناټو سرمنشي و، د راسموسن د ماموریت دوره د شنبې په ورځ پیل شوې وه. راسموسن چې پخوا د دنمارک د بهرنیو چارو وزیر و، په داسې حال کې د دې تړون د عمومي مشي په توګه دنده پیلوي چې تیره جولای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د شنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې دی له منځلارو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي.
ا
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازبکستان مفتی قاری نظروف وروسته لدی چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه درې ځلې د چاقو حملې پرې وشوې په روغتون کې دی، او سره لدی چې وارونه یې کاری دي خو د مرګ له خطره ژغورل شوی دی. چارواکي لا هم هڅه کوي چې څرګند کړي قاری نظروف چا وهلی او ولې وهلی. نظروف د ازبکستان د مسلمانانو مذهبي مشر دی، او په تیرو اتلسو کلونو کې چې دغه هیواد خپلواکي ترلاسه کړې هیڅکله د ازبکستان پر مفتی نه داسې حمله شوې وه او نه کله د برید خبرداری ورکړی شوی و. د پاکستان چارواکو د هغه مذهبي مشر لپاره جنایي دوسیه پرانیستي چې په سوات کې له طالبانو سره د سولې په ناکام تړون کې مرسته کړې وه. د سوات د پولیسو مشر ساجد مومند وویل صوفي محمد په تروریزم بلوا و او د حکومت پر ضد په دسیسې کې په لاس لرلو تورن دی. صوفي محمد په سوات کې د طالبانو د قومندان مولانا فضل الله خسر دی. هغه د فبروري په میاشت کې د سولې په یو تړون کې چې په ترس کې شرعي نظام تصویب شوی و مرسته کړې وه، خو دغه تړون د اپریل په میاشت کې وروسته له هغه مات شو چې پوځ په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. کارپوهان وایي دغه اقدام شي چې د پاکستان حکومت په تیل چې نور بل سختریزو وسلوالو سره د سولې خبرې نه کوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای نن د ایران د ولسمشر په توګه د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ دوهمه څلور کلنه دوره رسما تصویب کړه. احمدی نژاد به د چهارشنبې په ورځ لوړه په ځای کړي. د جون د دولسمې نیټې په انتخاباتو کې د احمدی نژاد د بری له اعلان وروسته په زرګونو ایرانیانو مظاهرې او اعتراضونه وکړل، او ویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. په دغو پراخو اعتراضونو او مظاهرو کې شاوخوا دېرش تنه ووژل شول او تقریبا دوه زره نور ونیول شول. په تهران کې پرون لس نور مظاهره چان چې د محمود احمدی نژاد له بیا ټاکلو سره مخالفت څرګند کړی و انقلابي محکمې ته حاضر شول. اسنا خبري اژانس وایي چې دغه لستنه د حقوق کسانو په ډله کې شامل دي چې له انتخاباتو وروسته نیول شوې دي. شاوخوا سل تنه چې د جون په میاشت کې د احمدی نژاد له بیا ټاکنې وروسته په تاوتریخوالو کې په لاس لرلو تورن دي د شنبه په ورځ محکمې ته احضار شوي ول. د ایران پخواني ولسمشر او د اپوزیسیون عمده ملاتړي محمد خاتمی پرون دغه محاکمه وغندل او ویل چې هغه د اساسي قانون او د نورو عادي قوانینو او د اتباعو د حقونو خلاف ده. د یو بل خبر لمخې د ایران د جمهوري ریاست بایللي کاندید محسن رضایی پرون د امنیتي ځواک د حقوق لري د محاکمې غوښتنه وکړه چې پر مظاهره چانو په حملو کې لاس درلود. د مهر خبری آژانس در راپور لمخې محسن رضایی چې په خوا د سپاهي پاسداران مشر و د هیواد د قضایي ادارې مشر ته په استولي لیکې دا غوښتنه کړې ده. او د اسرایل پولیسو پرون د بیت المقدس له ختیځې اشغال شوې سیمې څخه یو شمېر فلسطینیان وایستل او یهودانو ته اجازه ورکړه چې د هغوی کورونو ته ننوځي. د ملګرو ملتونو د فلسطیني کډوالو د چارو د ادارې ویان کریس ګانسینز وویل پولیس له مرخطو د مخه راغلل او د شیخ جراح عرب میشتي سیمې له لارې بندې کړې. وروسته 50 فلسطینیان له خپلو کورونو په زور وایستل.
څلور بجې او اته دقیقې دي. په کابل کې د امریکا سفیر وای په افغانستان کې اوس د مناظرې او پریکړې وخت رسیدلی دی. د کال اکمبری د څرګندونو په اړه مطلب لرو. د افغانستان په شمال کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه هم رپورټ اوریدلی شي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د هر ډول درغلۍ د مخنیوي لپاره چمتو دي او په دې لړ کې به په پوره وس او توان سره تدابیر ونیسي. په لغمان ولایت کې به سلګونو دینی عالمانو له خلکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه واخلي. د افغانستان په اړه د نورو رپورټونو سربیره په پاکستان کې د وروستیو فرقي تاوتریخوالو حال درکو او زما سیمه زما مینه ونیسي پروګرام د خپرونې په دوهم برخه کې خپرېږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې انوال لاندې چې په افغانستان کې اوس د مناظرې او تصمیم نیولو وخت دی، په کابل کې د امریکا د سفیر کال اکمبری په قلم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. سلطان محمد سرور د دغه مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د امریکا سفیر لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. افغان او نړیوال مخکښ سیاستوال او خبریالان به د تیرو 15 کلونو د لاسته راوړنو او نیمګړتیاو په اړه قضاوتونه کوي، خو د راتلونکو 15 کلونو لپاره د یو مشر غوره کول یوازې افغانانو پورې ارتباط لري. په کابل کې د امریکا سفیر لیکي د افغانستان انتخابات د افغانانو لپاره یو فرصت دی چې د خپلو کوچنیانو لپاره یو بریالۍ او سوله ایزه راتلونکې جوړه کړي. دی وایي افغانستان 15 کاله پخوا د نړیوالې ټولنې په مرستې او لارښوونې خپل لومړي انتخابات وکړل او له 15 کلنې جګړې، استبداد او د بهرنیو ریښو لرونکي تروریزم له ناخوالو وروسته یې د یو نوي دولت د جوړولو سخته تګلاره پیل کړه. په کابل کې د امریکا سفیر زیاتوي چې اوس افغان دولت پوره مسؤل دی چې د مشرانو په ټاکنه کې د خپل ولس حق ادا کړي. نړیواله ټولنه په انتخاباتو کې مرسته کوي خو د چا مشري په غاړه نه اخلي. د انتخاباتو اهمیت په دې کې دی چې هر رای ورکونکی او رای ورکونکي باید په دې پوه شي چې د خپل مشر په ټاکنه کې بالکل اختیار لري او باید د کاندیدانو په کاري پروګرامونو او تګلارو هم ځان پوره خبر کړي. او دا هغه وخت کېدای شي چې کاندیدان په خپل منځ کې یو جدي مناظره او مباحثه وکړي او عموما افغانان هم له یو بل سره په دې خبرې او بحث وکړي چې څوک دوی غوره بولي او ولې. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د راتلونکي جمهور رئیس مخې ته یو لړ ډیر مهم مسایل پراته دي، لکه دا چې راتلونکي جمهور رئیس به څنګه یو پیاوړی اردو او پولیس چې خلک یې درناوی وکړي او د امنیت د تامین پوره توان ولري جوړوي. بل مسأله دا ده چې څنګه کېدای شي د ولس شتمنۍ او دارایي په مسؤلانه توګه په انکشافي پروژو ولګول شي. د غراز ځوانان باید څنګه وروزل شي چې د افغانستان بشري سرمایه چې د پرمختګ لپاره ورته اړتیا لري وده وکړي. افغان ټولنې ته د هغو کسانو د استنېدو د تشویق لپاره چې نړیوال تروریزم او زور زیاتۍ غندي او قانون ته غاړه دي کومه لاره باید ونیول شي؟ په کابل کې د امریکا سفیر په خپلې مقالې کې زیاتوي چې د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت شپږ میاشتې مخکې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې امریکایانو که ملکی دي که پوځي، ښځو او نارینه وو د افغانستان د پرمختګ لپاره د نویو مالی مرستو ترڅنګ له افغانستان سره لوی ژمنې کړي دي. کارل اکمبری لیکي چې امریکایان باید د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره د افغانستان د مؤثرې او باکفایت اردو او پولیسو د یونټونو په روزنې او د یوې سالمې حکومتداري په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د امریکا سفیر وایي چې نړیواله ټولنه سترګه په لار ده چې د افغانستان له راتلونکي مشر سره که هغه هر کاندین وي د همکارۍ په یوې نوې روحیې خپل مشارکت او ګډون پیاوړی کړي. نو نه یوازې افغانان بلکې نړیواله ټولنه هم دې ته لیواله ده چې د کاندیدانو له پلانونو ځان خبر کړي. امریکا په افغانستان کې د څه د پاسه څلوېښتو دولتونو د لوی ائتلاف یو غړی هیواد دی. په دوی کې ځینې هیوادونه د ناتو غړي دي او ځینې غړیتوب نه لري خو ټولو له افغانستان سره لاس یو کړی دی. په کابل کې د امریکا سفیر زیاتوي چې زموږ زامن او لونې لکه څنګه چې د افغانانو مري زموږ هم په روان جنگ کې مړه شوي دي او موږ په ډیرو سختو اقتصادي شرایطو کې به هم د افغانستان د پراختیا لپاره کومک کړي. زمونږ ژمنې فوق العاده او د اوږدې مودې لپاره دي. مونږ د ګډو ګټو او ژمنو په اساس خپلې لارې ته دوام ورکوو. خدا چې د افغانستان راتلونکي مشر به څوک وي په دې کې مونږ بالکل بې طرفه یو، خو که چیرې د کاندیدانو تګلارې واضح شي نو دا به د ټولو په ګټه وي او مونږ ته به دا معلومه شي چې راتلونکي مشر کومه لاره او اهداف تعقیبوي. د امریکا سفیر په پای کې وایي چې په افغانستان کې اوس یوې جدي مناظرې ته اړتیا ده.
www.azadi.com
د کندیز امنیتی سرچینی وای د وسلواله مخالفانو پر ضد دغلته د پراخو عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر مخالفان وژل شوی او څلور تنه نور نیول شوی دي. د دغه تحولاتو په اړه له سیمه د ازادي راډیو خبريال ریپورت لري.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د عقاب په نامه د هغو پوځي ګډو عملیاتو په ترڅ کې چې د کندوز په ځینو ناامنو سیمو په تیره بیا په ګورتیپا او چاردرو ولسوالۍ کې د چنګاښ له 28مې نیټې راهیسې پیل شوي دي، عملیاتي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې مخالفینو ته د زیاتو مرګ ژوبلو په اړولو سربیره هغوی دې ته مجبور کړي چې ساحه خوشې کړي او د کندوز لیرې سیمو ته وتښتي. کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی په دې باب داسې وویل:
قراره که قماندانی امنی ولایت کندوز اطلاعات موثق به دست آورد.
تر کومه ځایه چې د کندوز امنیه قماندانی موثق اطلاعات ترلاسه کړي دي، معلومه شوې ده چې د مخالفینو څخه یو شمیر د قلایزال ولسوالۍ د ظلم آباد او سالی آباد کلیو ته چې له کندوز ښار نه 15 کیلومتره واټن لري تښتېدلي دي. ښاغلی یعقوبی زیاته کړه چې په دغو تښتېدلو باندې د زمري د میاشتې په 9مه نیټه د یوې پوځي حملې په نتیجه کې نه یوازې د هغوی دوه تنه ووژل شول او څلور تنه یې له خپلو وسلو سره لاس لاس ونیول شول، بلکې د قلایزال په ولسوالۍ کې د مخالفینو ټول استحکامات او پټن ځایونه هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي. د یادونه وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې چې رسنیو ته هم ور وښودل شول، درې تنه د 15 او 30 کلونو ترمنځ ځوانان ښکاري او یو یې د 15 او 70 کلونو ترمنځ سپین ګیری دی چې په یوه پښه ټپي شوی هم دی. امنیه قمندان وایي چې دغو څلور تنو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. دغه راز په دغه مطبوعاتي کانفرانس کې کندوز امنیه قمندان د چاردرو ولسوالۍ له مربوطاتو څخه د دریو ډیرو خطرناکو ماینونو د مندنی او یوې ټانک ضد سرګلولې د نیولو او خونسا کولو خبر هم ورکړ. ویل کیږي چې دغه عملیات به د انتخاباتو تر پای ته رسیدو پورې جاری وي او عمده هدف یې دا دی چې امنیت خوندي شي او خلک وکولی شي په ډاډمنه توګه د رایه ورکولو په پروسه کې برخه واخلي.
په کندوز ولایت کې مو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر مخالفانو د وژل کېدو او د یو شمېر نورو د نیول کېدو په اړه رپورټ ورېد. دا په داسې حال کې ده چې نن په هرات، کندهار او زابل ولایتونو کې د ناامنیو په پیښو کې او په چاودنو کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ژوبل شوي دي.
ازادي رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په 1206 نوي منځنۍ چپا او د غراز د اف ام پسل اشاریه 15 چپا، بیا په کابل، قندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په ډیر صفا ډول اوریدلای شي. د 300 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کابل په پولیټکنیک پوهنتون کې یو مجهز لابراتوار جوړ شو چې د برخ په برخه کې به محصلین پکې خپل تجربه کوي. کارونه په فرانسه کې دوه میشتو افغانانو ترسره کړی دي. دغه پروژه د یکشنبه پر ورځ د لوړ زده کړو د وزیر لخوا پرانستل شوې ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو د بیا رغونې او پراختیا په دوام د کابل پولیټکنیک پوهنتون هم د پراخي او معیاري کېدو په حال کې دی. دغه پوهنتون 16 مخکې د شوروي اتحاد مرسته ودان سوی و، خو کورنوي جګړو ویجاړ او زیانمن کړ. د لوړ زده کړو وزیر محمد اعظم دادفر په دې پوهنتون کې د یو الکترو تکنیک لابراتوار د پرانستنې پر مهال وویل د پوهنتونونو رغونې او پراختیا ته پام سوی چې د پولیټکنیک پوهنتون هم نه دی هېر سوی.
د پولیټکنیک انجینری او ساینس پوهنځي درسونه له تجربه او لابراتوار پرته بې معنی دي. تاسو وینئ چې د کیمیا، ریاضي، فزیک او نور ډپارټمنټونه مجهز شوي. نن د برق څنګه ته هم د 30 میلیونه افغانیو په ارزښت دغه ماشینونه د دوو افغانانو لخوا چې په فرانسه کې اوسیږي د کومک په توګه راوړل شول. دغه راز د روسیې لخوا هم نړیوال بانک ته 15 میلیونه ډالر ورکړل شوي چې دغه پوهنتون ورغول شي.
د دې لابراتوار په دې نویو سامانونو کې 90 پای مجهز ماشینونه او 30 پای کمپیوټرونه شامل دي چې په فرانسه کې دوه میشتو افغانانو مونټاژ کړي دي. د فرانسې په یو پوهنتون کې د الکترو تکنیک استاد محمد شریف کریمی چې د یو بل افغان استاد په مرسته دغه ماشینونه په دې لابراتوار کې سمبال کړي وویل محصلین به د دغه ماشینونو په مرسته عملی کارونه کوي چې دغه سنتیا مخکې ورته برابر نه و.
دا یو الکتروتکنیک لابراتوار دی چې د پولیټکنیک همدې ډپارټمنټ ته آماده شوی. دغه ماشینونه هغه تیوریکي کارونه چې استادان یې درس ورکوي مقایسه کوي. دا ماشینونه په اروپا کې هم کم دي. دا په افغانستان کې لومړنی مجهز لابراتوار دی.
خو د لوړ زده کړو وزارت له دې هڅو سره سره د هیواد په زیاتو پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په مؤسسو کې محصلین شکایتونه کوي چې پرمختللي وسایل او د لابراتوار سامانونه نه لري. خو د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي په لنډه موده کې نسی کولی دغه ټول اسانتیاوې محصلینو ته برابرې کړي. ځینې پروژې پیل شوي چې ډېر ژر به د محصلینو او استادانو ځینې ستونزې حل کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه په باتي برخه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه ورسره رپورټونه لرو. د غراس د پاکستان د ورستیو فرقي توتريخوالو حال هم درکو او 19 پروګرام زما سیمه زما مینه هم د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدلای شي.
د
د 1988 کال انتخابات. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین وایي دوی جدي هڅې پیل کړي دي چې د انتخاباتو په بهیر کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. د دې کمیسون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره په لسګونو زره تنه ګمارل شوي او دا لړۍ به په دقت سره وڅاري. د دا هم ویل که چېرې کوم کاندید او یا نور څوک غواړي چې د انتخاباتو په جریان کې د وضعیت د ګډوډولو هڅه وکړي په لویو تختیو کې به وشمېرل شي او قانوني چلند به ورسره وشي.
سره له دې چې د افغانستان ځینې خلک په راتلونکو انتخاباتو کې احتمالي تخطیو اندېښمن کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې دوی مخکې له مخکې تدابیر نیولي تر څو په انتخاباتو کې تر ډېره ځایه د درغلیو مخه ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزي د دوشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره د انتخاباتو ټول تخنیکي او لوجستیکي وسایل بشپړ او پرسونل هم ورته تیار کړی دی. د وویل
منه میخوایم بگویم که هیچ نوع تقلب در پروسه انتخابات وجود نخواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات تمام تلاش
زده نویم چه په انتخاباتی که با تقلب ونیسی، خدا وایم چه د انتخابات خپلواک کمیسیون د تخنیکی، لوجستیکی او ترانسپورتی وسایل او وسایتو کنټرول ته بشپړ تدابیر نیولې دي. د انتخابات په بهیر کې د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو استازو، د مدني ټولنو غړو او مطبوعاتو ته دا حق ورکړل شوی چې دغه بهیر په جدي توګه وڅاري او هر ډول تخطی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي تر څو په انتخاباتو کې د تخطی مخه ونیول سي.
زکریا بارکزي دا هم وویل د هیواد د 13 ولایتونو ته انتخاباتي مواد او پرسونل رسولي، 12 ولایتونو ته د رسیدو په حال کې دي او 4 نورو ته هم تدابیر نیولې دي. د ډاټ سرګند کړ چې د سیاسي ګوندونو د کاندیدانو د استازیو او لسګونو زرو انتخاباتي کارکونکو په مرسته به وکړای شي چې په انتخاباتو کې د هر ډول تخطی مخه ونیسي. سربیره پر دې د اروپایي ټولنې هیئت چې د انتخاباتو د څارنې په مقصد افغانستان ته راغلی وایي چې د انتخاباتو په بهیر کې به د درغلیو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي او هر ډول تخطی به په جدي توګه محکومه کړي. زکریا بارکزي دا هم وویل چې که چیرې ځینې خلک خشونت او ګډوډۍ ته هم هڅه وکړي قانونی چلند به ورسره وشي.
نظر به اصول رفتار کاندیدان که تمام کاندیدان ریاست جمهوری و شورای ولایتی رو امضا کردن،
د کاندیدانو د کړنلارو لمخه چې د جمهوری ریاست ولایتی شوراګانو ټولو کاندیدانو پر لاسلیک کړی دی، د انتخاباتو په بهیر کې هر ډول خشونت او ګډوډي رامنځته کول لوی سرغړونه ګڼل کیږي او کمیسیون به په وړاندې جدي اقدام وکړي.
ویل کیږي چې څو ورځې مخکې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤل عبدالستار مراد یوې عربي رسنۍ ته ویلي چې کچیر د انتخاباتو نتایج د دوی په ګټه اعلان نشول، دوی به په سلګونو وسلوال لارو او کوڅو ته وباسي او حالات به ګډوډ کړي. خو ډاکټر عبدالله په دې وروستیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی به د انتخاباتو نتایج ومني او هیڅکله به د امنیت د ګډوډولو هڅې ونه کړي.
و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د هر ډول درغلې د مخنیوي لپاره پلانونه نیولې دي. دا به داسې حال کې ده چې د لغمان ولایت دیني عالمانو نن په یوې غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه واخلي. عالمانو د غرض د انتخاباتو لپاره د امنیت ساتلو په برخه کې له دولت سره د همکارۍ ژمنه هم وکړه. له سیمې پرې رپورټ لرو.
د لغمان ولایت تقریبا 1500 تنو دینی عالمانو د یوې لویې غونډې په وخت له خلکو نه وغوښتل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. علماو دغه راز له اوسني او راتلونکي حکومت نه هم غوښتنه لرله چې د افغانانو له هیلو سره سم د ظلم، ناروا او غیر شرعي کارونو مخنیوی وکړي. د لغمان د ولي ویان سید احمد ساپی د علماو د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل علما په دغه غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې قاری حبیب الله په دې توګه ولوست.
اول د هر څه سفر د مخه علما او د افغانستان په کچا په ځانګړي ډول د لغمان ولایت د ټولو اولسونو څخه هیله من او غوښتونکي دي چې خپل ملي یووالی، ټینګښت، ژبني، قومي، نژادي او سیمه ییز اختلافات پرېږدي او خپلې مټې د وطن د آبادۍ لپاره راونغاړي. دوم د لغمان ولایت ټول علما او ولسونه د دولت څخه د اسلامي اصولو د تطبیق په کلکه غوښتونکي دي، ترڅو د همدې اصولو په رڼا کې د منکراتو د مخنیوي په هکله کلک ګامونه اوچت شي. په ځانګړي ډول د شرابو، هیروینو، قمار، زنا او غلا په منع کولو کې چې نن سبا یې ډېر زیات رواج موندلی اقدام وشي. دریم، د لغمان علما د امنیت په راوستلو کې خپل فعال رول لوبولی او همیشه یې په دې هکله په خپلو موضوع کې واضح بیانونه کړي دي او کوي. د لغمان علما د ټول ولس څخه هیله من دي چې په راتلونکو ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي. پنځم، د لغمان علما د راتلونکي حکومت څخه دا غوښتنه لري چې د دولت له مخالفینو سره د جنګ په عوض د سولې، پخلاینې او ورورولۍ لاره خپله کړي، او د بهرني پوځونو د وتلو لپاره یو منظم مهال ویش او تقسیم اوقات جوړ کړي. شپږم، د لغمان ټول علما د نوي ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د لغمان ولایت د دریمې درجې څخه دریمې درجې ته ارتقا او د ځوان نسل د ښه روزنې لپاره یو پوهنتون منظور کړي. موږ د لغمان علما پورتنۍ پرېکړې لیک څخه چې د لغمان د ټولو علماو قاطع اکثریت تایید کړی کلک ملاتړ کوو.
د لغمان د علماو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي او ورسره امنیتي اندېښنې هم اضافه شوي. کتونکي فکر کوي چې په افغاني دودیزه ټولنه کې د دیني علماو رول تر نورو ډېر دی او د دوی مثبت تبلیغات د افغانستان په انتخاباتو کې ښه رول ادا کولی شي.
سلګونو تنو د دوشنبه پر ورځ پراتونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په غونډه کې چلې دی عمله د کابل په غازی سټیډیم کې جوړ شوه. ډاکټر عبدالله ژمنه وکړه کچېرې پراتونکو انتخاباتو کې بریالی شي نو د ښځو ژوند ته به له هر پلوه ډېره پاملرنه وکړي. نور په دې رپورټ کې،
د افغانستان د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې د ښځو په یوه غونډه کې وویل چې د بریالیتوب په صورت کې به په سیاسي پریکړو کې د ښځو ونډې ته زیاته پاملرنه وکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د کابل په غازی سټیډیوم کې د سلګونو تنو ښځو په غونډه کې له ښځو نه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې دې له د څخه ملاتړ وکړي، تر څو دوی له اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پلوه د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره خپل پلانونه عملي کړي.
د یو لړ پروګرامونو په عملي کولو سره به د خویندو، میندو، لورګانو او په مجموع کې د ښځو او ټولو خلکو په ژوند کې یو مثبت تغییر راولم. دا زما ژمنه ده چې په ټولو برخو کې په خاص ډول د پوهنې او لوړو زده کړو په څانګو کې به یو داسې متوازن پروګرام عملي کړم چې ښځې وتوانېږي ورڅخه سمه ګټه پورته کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې دوه اونۍ پاتې دي او هر کاندید په مرکز کابل او ولایتونو کې هڅه کوي ترڅو د غونډو په جوړولو سره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د عدالت غوښتونکو د ائتلاف رئیس هما سلطانی چې په دې غونډه کې له ښاغلي عبدالله څخه ملاتړ وکړ، له ښځو نه یې وغوښتل چې په انتخاباتو کې دې پراخه ونډه واخلي او خپل برخلیک دې په خپله وټاکي. دې څرګنده کړه چې افغان ښځې به په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست هغه کاندید ته رایه ورکړي چې د ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون د راوستلو لپاره رښتینې هلې ځلې وکړي.
زمونږ رای یوازې د دې لپاره نه دی چې نارینه واک ته ورسوو، بلکې مونږ له دوی څخه غواړو چې واک ته د رسیدو په صورت کې باید زمونږ حقوق تامین کړي او زمونږ د حقوقو د اعادې لپاره هلې ځلې وکړي.
یو شمیر ښځې وایي چې د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې د ښځو ونډه د پام وړ وه. همدې مسئلې ته په کتو سره روڼ اندې ښځې په دې باور دي چې په افغانستان کې سیاست پوهانو یوازې د ښځو له نوم څخه د ځان په ګټه استفاده کړې او لکه څنګه چې لازمه ده د هغوی د ژوند د ښه کولو لپاره لازم اقدام نه دی کړی. خو په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست 38 کاندیدان هر یو سینه ډبوي چې د بریالیتوب په صورت کې به په ټولنه کې عدالت ټینګ او د ښځو ژوند ته به لکه څنګه چې لازمه وي پاملرنه وکړي.
د سې شمې په ورځ مو د ماپښین له دریو د مازیګر تر څلورو بجو د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پښتنې ځوابوي. له څلورو تر پنځو بجو د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې کیږي. تاسو هم دغه پروګرام ته زنګ راووهئ او له میلمنو څخه پښتنې وکړئ.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په افغانستان کې د اف ام په 100.5 په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدلی شي. په انټرنیټ کې زمون خبرونه تاسو په www.azadiradio.com باندې هم اوریدلی شي او هم مهمو په زړه پورې مطالب او رپورټونه پکې لوستلی شي. څلور نیم بجې کېدونکې دي له عصمت ساروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په هرات کې سهارنۍ چاودنه په کلکه وغندله او حکم یې وکړ چې عاملان دې تعقیب او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د کاندیدانو ترمنځ د ائتلاف په لړ کې نن د جمهوري ریاست یو بل کاندید عبدالمجید صمیم د حامد کرزي په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیر شو. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د اندېښنو په اړه وویل چې دوی د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي لارې چارې په پام کې نیولې دي. د ناتو عمومي منشي نن رسمن کار پیل کړل او ویل چې د افغانستان ماموریت به د پروګرامونو په سر کې وي. د ازبکستان مفتي قاری نظروف وروسته له دې چې د شنبې په ورځ لشت لږ درې ځلې د چاقو حملې پرې وشوې په روغتون کې دی. د پاکستان چارواکو د هغه مذهبي مشر لپاره جنایي دوسیه پرانیستې چې په سوات کې له طالبانو سره د سولې په ناکام تړون کې مرسته کړې وه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای نن د ایران د ولسمشر په توګه د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ دوهمه څلور کلنه دوره رسمن تصویب کړه. په تهران کې پرون لس نور مظاهره چاند محمود احمدی نژاد له بیا ټاکلو سره د سرای د مخالفت څرګند چې له محمود احمدی نژاد له ټاکلو سره مخالفت څرګند کړی او انقلابي محکمې ته حاضر شول. او د اسرایلو پولیسو پروند بیت المقدس له ختیځ اشغال شوی سیمې څخه یو شمېر فلسطینیان وایستل او يهودانو ته اجازه ورکړه چې د هغوی کورونو ته ننوځي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او په قندار ولایت کې نن د یو سرک د جوړېدو کار پیل شو. د قندار د دغې پروژې او دغلته د بیا رغونې د چارو په اړه د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
د کندهار والی توریالی ویسانن په دې شار کې د زایشایی کانال دواړو طرفونو ته 12 کیلومتره سړکونه چې د امریکا د دولت لخوا 3.4 میلیون امریکایي ډالر پرې لګول شوی پرانستل. ویسا د دې سړکونو د پرانستنې پر مهال وویل
وکن کندهار شار ډیرو شانو ته ضرورت لري چې سړکان یو د هغو اساسي ضرورتو څخه دي چې کندهار ولایت کندهار شار یې واغته لري. سړکانو د اهمیت په ارتباط که هر څه ووایو ویل کېدلی شي. په خلاصه ډول د سړکانو موجودیت په یو جامع کې په بدن کې د شریانو حیثیت لري. هر څومره چې په بدن کې د رګونو او شریانونو خلاص وي په هغه اندازه سببي نشه جریان پیدا کولی شي. نو که سړکان سم سړکان نه وي، فني سړکان نه وي، ډمبر شوي سړکان نه وي، واقعاً د جامع ارتباطات د جامع تګ راتګ ډېر مختل.
د افغانستان د نړیوال ساختماني شرکت مشر انجینر محمد اکرم ویل دا سړکونه چې د لوی ویالې دواړو طرفونو ته پراته دي د صوفي صاحب له زیارته پیل د کابل تر دوالارې پورې غځېدلي دي. 12 کیلومتره اوږدوالی او 9 متره سور لري چې د په خبره په نړیوال معیار برابر جوړ شوی دی. دوی چې د دې سړکونو پر غولو سره موږ معلومه کړ چې افغان شرکتونه دا وړتیا لري چې کار تر بهرنیو شرکتونو په چټه بیا او ښه کیفیت سره تر سره
کړي. کیلومتره یو خط د کانال او 5 کیلومتره بل خط د کانال، 10 متره ارضي او 1 متره اسفلت شوی دی. شپږتیا کوچنی او غټ پلچکان په دې مسیر کې موجود دي چې په اساسي ډول یا جوړ شوی دی او یا هم ترمیم شوی دی. دوه کازویګان لري یا معبرونه چې په اساسي ډول جوړ شوی دي. څلور کیلومتره د کیناري چرې د اوبو د انتقال لپاره په هغه ساحو کې چې یا د خلکو اجرې د اوبو تر تاثیر لاندې وي او یا هم هغه کورونه چې د سیلابي اوبو تر تاثیر لاندې وي دوی د لپاره په اساسي ډول سره جوړ شوی دي. د سرک سازی په نورمو باندې محاسبه شوی او ډیزاین شوی دی. څلور طبقې لري چې تر ټولو ښکته طبقه بدنی خاکی ده چې هغه هم بل پر هغه ماین لیول باندې د خاورو څخه هغه خاوره چې بعد له ټیسټ انتخاب شوی ده پر دې ولیدلې ده.
د لوی ویلې اوسیدونکو د دغه سړکونو پر غولو سره خوشي سرګندوي او قومي مشروعي
او موږ د پاره دوه سوله تو آرام سوله صاحب پر دی ځا چې بدا مټرانات یو د بل به صاحب سره وهله یو داسې داسې کټه او داسې جمپنه درلوده کمرې چې در ارزا ځان په آرام سوله شي نور کله چې موږ جوړ خلک پر یو سړک را روان سو در یو ځا به چې موږ ځان سوې درغه ځا به موږ مری ځان سو او چې مریض په مټر کې راوا چې صاحب هغه نور ګرځو غبار مشکلات چې نور مریض ورته اضافه کې هغه خله الته صاحب هغه مریض ان شاء الله د بدن وځي نو خدای تعالی دې ته کامیاب ولري خدای تعالی دې ته ستاسو دغه توفیق در کې چې بیا موږ د پاره دغه خدمت وکړي او تاسو دې خدای تعالی د هر افات او مرض او مشکلات وساتي.
د کندهار شهرواکو خبر ورکړ چې ډیر ژر به په دې شهر کې د 15 کیلومتره نور سړکونو د پخولو کار هم پیل کړي.
د بادغیس ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس وایي وروسته له هغې چې د هسپانیې دولتي بیا رغونې ټیم ورته د یو میلیون ډالرو په لګښت یوه قوي راډیوي دستګاه فعاله کړه، د دې ولایت ټول اوسیدونکي د دې راډیو له خپرونو ګټه اخلي. مخته تر دې د دې ښار خلکو یوازې په درې کیلومترۍ کې خپرونې اورېدلی شوې، خو اوس څلور دولتي او غیر دولتي راډیوګانې نشرات کوي. نور حال له سیمې نه زموږ د خبریال په ریپورټ کې اورو.
د بادغیس ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس سید اغا وی ولایت کې اوس د رسنیو په برخه کې پراخه خدمتونه شوي دي. دې ترڅنګ چې څلور بیلابیل راډیوي شبکې خپرونه کوي، سیمه کې میشت اسپانیا ولایتي بیا رغونې ټیم په لګښت د ای ایم یوه داسې راډیو جوړه شوه چې په بادغیس سربیره ګاونډیو ولایتو کې هم تر ډېره بریده خلکو ته نشرات رسولی سي.
و یک پروژه بسیار قوي چې در بادغیس فعال شده پروژه رادیو
ولوی رادیوی پروژه په دورستیو کې ګټه اخیستنې ته چمتو سو. دا پروژه د اسپانیا هیواد په 1 میلیون امریکایي ډالر لګښت د آی او ایم خیر موسسه په تخنیکی مرسته اجرا سو. د یو کال په اوږدو کې کارته کمیل او په دورستیو کې ګټه اخیستنې ته پریخول سو. ټول بادغیس کې د نشراتو قوت لري. د بادغیس د اطلاعاتو کلتور رئیس وی 15 کاله وړاندې بادغیس کې لوی مخابراتي دستګاه څخه د رادیوي نشراتو ګټه پورته کړله، خو اوس دولتي او غیر دولتي څلور راډیوګانې په زړه پورې نشرات لري. دولتي تلویزیون هم بادغیس کې شته، مګر د برېښنا د نشتوالي له کبله یوازې څلور ساعته نشرات کوي چې هغه هم د جنراتوري برېښنا په ذریعه. د ګڼه چاپي نشراتو یې هم وویل
بادغیس در سابق هیچ گونه نشریه چاپی نداشته. امروز
بادغیس تر محل چاپی نشرات نلرل، مگر وسلنه کمرغه نه چاپی خبره ونشته چې په لړ کې د حکومت د انتقاد او بری او بلابل نشرات خلکو ته رسوي. خود دې ترڅنګ هم سید اغا په خپل ولایت کې د رسنیو په برخه کې د مسلکي کسانو کمښت یو لستون زونه وبلله، هلې وکړه چې د اړوند چارو خیره مسی د مسلکي کارکونکو په لاندې محاله روزنیز کورسونو کې مرسته ورسره وکړي.
د سیشمه په ورځ مو د ماپښین له دریو د مازیګر تر څلورو بجو د جمهور ریاست کاندید ډاکټر عبدالله پښتني ځوابوي. له څلورو تر پنځو بجو د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې کیږي. تاسو هم دغه پروګرام ته زنګ راووهی او له ملمنو څخه پښتني وکړي.
او اوس هم په گاونډي پاکستان کې د ورستي فرقې تاوتریخوالي په اړه رپورت راخلو. په پاکستان کې غیر قانوني اسلامي ډلې د دې اوازې په خبرېدو سره چې د پنجاب په ایالت کې عیسوي مذهب کسانو قران کریم ته سپکاوی کړی دی، د دوی کورونه وسوځول چې په ترڅ کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون شاوخوا اته تنه ووشل شول. د پاکستان د عیسوي اقلیت مشرانو د سوله ییز اعتراض په دوګه په ټول پاکستان کې خپل خونځي وتړل او له دولت څخه د دغه پیښې د عاملینو د نیولو او د قانون منګولو ته د هغوی د سپارلو غوښتنه وکړه. نور تفصیل صالح ساغزی خالقی وړاندې کوي.
د پاکستان د عیسویانو اقلیت ټولنې مشرانو وویل د اتو عیسویانو د وژنې په اعتراض او ماتم کې ټول عیسوي خونځي په پاکستان کې د درې ورځو لپاره بند کړي دي. د شنبه په ورځ د ګجرا په ښار کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې عیسویانو د اسلام مقدس کتاب قرآن ته سپکاوی کړی دی، چې په سلهاوو مسلمانانو د دې ښار د عیسویانو پر سیمې حمله وکړه. دغه حمله د یوې اسلامي ډلې لخوا چې په پاکستان کې غیر قانوني ده تنظیم شوې وه. دوی د عیسویانو په لسهاوو کورونو ته اور ورته کړ چې په لمبو کې شپږ عیسویان ووژل شول. دوو تنو نورو په ډزو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور له مخې د عیسویانو د ټولنې مشرانو او د پنجاب ایالت د امنیت وزیر رانا ثناءالله وویل له لومړنۍ یو تحقیقاتو څرګنده شوه چې قرآن شریف ته د سپکاوي خبره یوازې یوه اوازه وه. د عیسویانو یو راهب صادق دانیل اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل موږ د دې لپاره چې خپل قهر او اندېښنې څرګندې کړو ښوونځي مو بند کړل. نوموړي دا یو سوله ییز تکتیک وباله او ویل منګ له حکومت غوړو چې د دې جنایت ټول عاملین د عدالت منګولته وسپاري. د دوشنبه په ورځ پاوز او د پولیسو ځواکونو د دې ښار په کوڅو کې څارنه کوله. د پاکستان د جمهور رئیس ویاند فرحت الله بابر وویل یو قضایي هیئت به د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په پاکستان کې تل عیسویانو او مسلمانانو د یو بل تر څنګ سوله ییز ژوند کړی دی.
گرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد پر 9 نیټه د رای چون هغه مرکز ته ورشي چې ستاسو کور کلی ته نږدې وي. د رای چون مرکز ته تر ننوتو مخکې مو د رای ورکولو کارت او ګوته د دې لپاره وښیي چې معلومه شي لا مو رایه نه ده ورکړې.
د ګوتې تر رنګولو او په مثلثي ډول د کارت تر سوري کولو وروسته دوی رای پاڼې ترلاسه کوي چې یوه یې شنه او بله یې نسواري رنګ لري.
رای پاڼې مو چې کله ټاپه شوې نو د پردې شاته ورځئ او د خپل غوره کاندید د تصویر څنګ ته تشه مربع شکله کوټه په قلم باندې په روښانه توګه په نښه کوئ.
کله چې مو په شنه رای پاڼه کې د ولسمشرۍ لپاره خپل غوره کاندید او په نسواري رای پاڼه کې د ولایتي شورا لپاره خپل غوره کاندید په نښه کړ، رای پاڼې کاتوئ او هر یوه په خپل خپل صندوق کې اچوئ. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا تاسو ته وړاندې شو.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د خبرونه ریپورټونه او مطالب هم دومره او اوس هم پام وکړئ. ونیس پروګرام زما سیمه زما مینه ده.
زما سیمه زما مینه وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو عزتمنو دوستانو سلام. د دې اونۍ پروګرام ته بیا هم هرکلی. خوښ یو چې راسره یاست. د نن ورځې زما سیمه زما مینه 116 پروګرام وړاندې کوو او لږ تر لږه د ټولو پروګرامونو په ترڅ کې مو ترته هر ځل د هیواد او همداراز امکان په صورت کې د پولې پورې غاړې بلوچستان ایالت او همداراز د صوبه سرحد ځینې سیمې در پیژندلې دي. خو کله کله داسې هم شوي چې د کوم کلي او یا پراخې سیمې په اړه مو ډېر په زړه پورې او هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي. له دې امله مو هڅه کړې چې دغه ډول هر اړخیز معلومات له تاسې سره هم شریک کړو او دا چې د دغو معلوماتو خپرول په یوه پروګرام کې له امکانه لرې وي، نو تاسو ته یې په دوهم یا راتلونکي پروګرام کې د خپرېدو ژمنه کوو. چې د نن ورځې زما سیمه زما مینه پروګرام هم د بلوچستان ایالت د کوټې په شمال ختیځه سیمه کې د هنه یا نوې د معرفي دوهمه برخه ده. په تیر پروګرام کې مو د هنه د تاریخي او ښکلې سیمې په اړه واورېدل چې د غرونو په منځ کې پرته ده او څو چینې هم له پرتو غرونو بهیږي چې هنه ته یې زیاته ښکلا وربخلې ده. د نن ورځې په پروګرام کې په سیمه کې د شتو دود او دستورونو او پخوانیو او اوسنیو نومیالیو شاعرانو او لیکوالانو د کارنامو او پاتې اثرو په اړه په زړه پورې معلومات سره شریکوو. د پروګرام په دې برخه کې غواړو د بلوچستان ایالت د کوټې په هنه سیمه کې د هغو نومیالیو د کارنامو او فعالیتونو په اړه واورو چې پخوا او یا یې هم اوس د سیمې خلکو ته کړي.
موږ د دې کاکړ خراسان تاریخ چې راواخو، کدا داوا وکم چې په دې سیمه کې لومړی پرنګای سمش په کلی کې وژل شوی وو، نو بیا ځای باندې وي اجي مولادات سمش د کلی یو سړی چې د شناوی ژره پر عمر باندې شوی دی. په دا وخت کې پرنګای راځي کوټه نیسي، نو په کوټه کې د خپل چاونی د پاره د خپل فوز د پاره غو بوت اړتیا لرله. زموږ ناوه چونکه په اوبو ماموره و، د دغه اوبو در اوستلو تکل هغه پرنګیانو کړی دی چې د دې لپاره یو سرویر انجینیر زموږ سیمې ته رالېږلی و. نو دغه جمولادات سره د خپل یو بل ملګري دغه پرنګی د ولی تنګي په تاریخي ناوه کې چې وسلته یو ډایم هم ستا یو بندم تړلی دی، د یو غټ غره د یو ټینګه څخه رایله کړی و چې بیا د ژمي واورې پرې وتلی وې او دا سړی مړی چو درې میاشتې د دیوارو د لاس ورک وو. بیا چې پیدا سو نو بیا په ډېره پوښتنه باندې اخر دا خبره هغوی په ثبوت ورسوله چې دا حاجي مولادات د وطن په مبارزه کې دا کار کړی دی
نو حاجی مولا دادی ادام کی او پتاغه تور کی از مرد یاسین زی قبیله د دهنی د وسیدونکو عزیزانو څخه وکسان په تور کی بوتله تور وګوله چې وسورته جزائر انجمان و یو د هندستان برخه ده هغه وکسان تر نن پورې بیا نه چاولې دل نه څوک په خبر سول چې دا څسول او چیر ولاړه نو په دې مبارزه کې د فرنګي خلاف لومړی وار زما قبیله کړی دی نو حاجی مولا داد یو داسې نوم دی چې زه یې هر ځای ته ورسم
په هنه کې ځینې شاعران او لیکوالان تیر شوي او اوس هم پکې د قلم خوندان شته دا چې د ټولنې دغه پیژندل شوي کسان څوک دي او آیا له دغو کسانو څخه څه آثار هم پاتې دي له ښاغلي خلیل منور څخه یې اورو
یو زما د پلار اکا کې دی چې زما نیکه نومې دی مولوی محمد زمان هغه په پښتو کې لیک کړی خو د بده مرغه اثار و ماته نه دي را پاتې سوي دا د کندهار څخه فارغ تحصیل و هغه زمانه کې والي کندهار څه داسې ټاکنې کړې وې چې یو ډېر ځیرک لوستونکی به په کندهار کې د خپل درس به ترسره کړي نو په هغه وخت کې به د لوی کندهار والي واغه ته یو قرآن پاک په انعام کې ورکاوه چې داغه د حاشیه چې به وه دا به د زرو په اوبو لیکل سوې وه او چونکه زما تر پیدایښت مخه زما د وروڼو په وړوکوالي کې چې موږ په سواد نه پوهېدلو زموږ یو بېسواد اکا دغه قرآن پاک و یو مولوی صاحب ته ډالۍ کړی و زموږ دغه نیکه د مرګه پس چې هغه بیا وړی و په سعودي عرب کې یې په هغه زمانه کې غالباً په اته لکه پلورلی و په یو عرب شیخ باندې بل یو سړی امیر محمد نومېدی و صفات یې د هغه هم زموږ د اثار پاتې نه دي او یو جان محمد گوهر نومېږي چې په اردو کې لیک کوي زما زولی دی په اردو کې لیک کوي شعر هم وایي نثر هم لیکي بل زما ورور دی نصیر انوال چې هغه زیات کار په نثر کې کړی دی او شعر دی خاص پام نه دی اړولی هسې که طبعت غوښتی وي شعر به یې لیکلی وي خو په نثر کې یې زیات کار کړی دی زه په خپل هم داسې ماته ګوډه غزل لیکم څه نثر هم لیکم کوشش مې دا وي چې تر ولسه پورې څه ورسوم بل عصمت الله عصمت دی چې هغه شعر لیکي د ملک سمن خان لمسی دی داسې بیا ځینې نور داسې خلک شته چې هغه لیک کوي خو چونکې هغه زموږ د سیمې یو کلیوال ماحول دی هغه خپروي نه یا یوه چاپ ته نه تیاروي هسې لیک کوونکي خلک شته د دوست محمد کاکړ په نامه باندې شته د نواز له وطن په نامه باندې یو څوک شته چې هغه لیک کوي داسې نور ملګري هم شته د لیک سوی شاده دا خلک لیک کوي
که څه هم شاعر او ژورنالیست خلیل منور وایي چې په هنه کلی کې زده کړې کسان شته او حتی دلته د هلکانو تر څنګ شاوخوا 10% نجونې هم زده کړې کوي خو آیا له دې سره په سیمه کې د ښځو په وړاندې څه مثبت ګامونه هم اخیستل شوي او د هغوی حقونه تامین دي او که نجونې لا هم د ځینو ناوړو پښتني دودونو قربانیانې دي لکه جبري ودونه په بدو کې ورکول بدل ولور یا نور داسې دودونه چې ډېر ځلې تنکۍ پیغلې قربانیانې دي په دې برخه کې د ښاغلي منور نظر اورو
دا ستا تر اوسه پورې دا څه هم بیخي خال په نظر راځي خو ډېر زیات نه هغه بیا تر کومه د زما فکر دی چې په دې ټول پښتون وطن کې شاید چې دا مشران په دې اړوند خبره کوي چې دا دوی کورنۍ چې یو د بل سره خپلوي وکړي نو به د منځه دا تاوتریخوالی ولاړ سي خو قسم زه د دې په حق کې نه یم خو تر اوسه پورې لا دا دود ستا زما په ژوند کې ما لیدلې دی وار
ښاغلی منور وایي چې عزیزانو یې د کوټې په شمال لویدیځ کې پروت کلي مځکې د بدۍ په بدل کې ترلاسه کړي دي نوموړی هیله من دی چې د بدۍ ناوړه دستور په سیمه کې له منځه لاړ شي
ختم سوی ده دا تجربه مې سوی ده چې ما په خپل ژوند کې درس لیدلی دی خو بیا هم دا په کار نه دی ځکه چې که چیرې دا خبره دوامداره پرله پسې توګه په پښتني ټولنه کې روانه وي نو بیا به څوک د لاس سره پام نه کوي هر سړی به بدي کوي چې ټیک دی خور لرم یا لور لرم نو خور لور خو د انسان عزت وي انسان هسې ډېر محترم شی دی نو په دې اړوند زه د دې په حق کې نه یم دا نه ده په کار دی چې هغه سړي ته چا چې دا پړه کړې ده هغه ته جزا ورکول سي چې بیا بل سړی داسې کار ونه کړي
اتن هغه پښتني دوده چې د ډېرو ښځو او نارینه وو زده وي خو په ځینو سیمو کې سپینګیري هم اتن خوښوي او خپله پکې برخه اخلي د هنه د کلی اوسیدونکي د سپینګیرو د اتن او پر دوی د بلوڅانو د اتن د اغیز په اړه هم په زړه پورې څرګندونه لري.
زموږ د دې کاکړستان یو بل داسې اتڼ شته چې هغه بې ډوله کېږي، نو زموږ پنجرې په موږ پورې خاندي چې دا ته یې څه کوي چې پرې دا اتڼ مراخاسي، ځکه چې موږ د بدود سره په سیمه پراته یو، نو دوی چې کوم چاپ کوي دا بلوڅان موږ هغه هم ښه سم کولی شو. زموږ دپاره څه مسله نه ده، موږ د دوی سره په سیمه پراته یو، د بل سره تګ و راتګ شته، خپلوۍ مو هم سره شته، نو هغه اثرات په موږ باندې شته، موږ هغه اتڼ ځینې زده کړی دی. دا زموږ پنجرې چې دي په موږ پورې خاندي چې دا ته یې څه کوي چې پرې دا اتڼ کوي. دا د کاکړو یو خپل داسې اتڼ شته چې په هغه کې ډول نه وي، نو یو وار دوی راشي سره ودرېږي، یو څو د اتڼ غاړې سره وکړي، د دا غاړو څه وروسته بیا نو غټ اورې بل کړی شاوخوا پر رانکوړی، بیا هغه اتڼ روان وي. خو په هغه غاړه کې دننه چې دا د اتڼ غاړه کوم دوی وایي، په هغه کې هغه ردم هم ورسره وي، چې کله کله په کې یو نیم داسې لوړ اواز شپنجرې وي، هغه بیا یو خپل مخصوص اوازونه دي هغه هم ورسره کوي، نو داسې دا اتڼ بشپړ کېږي.
د اتڼ په اړه څرګندونه کې ښاغلی منور وویل چې په هنه کلي کې د نورو پښتني سیمو په څیر اتڼونه کېږي، خو دوی یو ډول ځانګړی اتڼ هم لري چې شله ورته وایي. د شلې د څرنګوالي په هکله وایي،
دا لکه په خوا چې به د خلکو د داس سپارلي داسې ګڼله چې دا به د یو عامه سړي کار نه و، چې هغه به په جنګ کې یا په جهاد کې یا د وطن په مبارزه کې برخه اخیستله، نو هغه سړی به په دې پوهېدی. زما په فکر دا شله چې ده، دا هم د دې عامو ولس یا د عامو پیغلانو کار نه دی، دا د کوټې لرغونی اتڼ دی. ډېر ګران وي، ډېر سخت وي، که ځوانان وي که دغه وي، مطلب که اته وي که لسې، خو جوړه به وي، دا یې شرط دی. مطلب که اته کسی به وي و بنوي، لاس به وي نه بنوي، څلور به وي درې بنوي، نو دا دواړه مخامخ بیا داسې سره ودرېږي، په دا مخامخ کې بیا دا لاس و پښه یو رنګه درې درې واره دا قدم نږدي او بیا په کښې کې وڅرخېږي، بیا بیرته مخ را وګرځوي، نو دا ډېر ګران کار وي. په منځ کې کښېني ولاړ سي، دا هغه بیا خپل څه داسې ردم دی چې هغه د دې نور پښتني وطن د اتڼونو څخه بیل دی، خو دې ډېر ګران، زه یې په خپله اوس نسم کولی.
له ښاغلي منور څخه زموږ سیمه ییز خبریال هیله کړې چې د دغه اتڼ له غاړو څخه یوه برخه یې زمزمه کړي. د نوموړي زمزمه به واورو.
داسې خبره ده چې په ترنم خو یې نسم درته ویلی، ځکه چې هغه ډېر ګران کار دی. او پاته سوله چې په هغه منځ کې بیا کله دا غاړه دوی ووایي، نو چې دا اتڼ روان سي، نو لکه وایي چې سترګې دې نه دي توپنچې دي، او لیلی چندن لاندې باندې مکوه، غاړه دې اوژې تر اوژې لاندې خیال مکوه. بیا په منځ کې بیا داسې دوې درې نارې وکړي چې په هغه کې داسې دا د ستوني د غرژې آواز وي، او په ها ها هی هی خامخا هی جی جی بیا واوړي، دا هغه داسې ردم وي.
د اتڼ د غاړو یوه لنډه بېلګه مو واورېده. اوس چې د اتڼ او خوښیو په اړه غږېږو، نو په هنه کې مو هم د نورو سیمو په څیر د ودونو د دود موضوع نه ده هیره کړې، بلکې په دې اړه مو هم شاعر او ژورنالیست ښاغلی خلیل منور پوښتلی.
په دې لړ کې لومړی کار دا وي چې دا کورنۍ په خپله کور ته کښېني، چې کومه نجلۍ یې ټاکلې وي د کومې کورنۍ، نو لومړی هغه ته مېرمنې یوه کورنۍ ته ولېږي، نو هغه هلته بیا د مېرمنو سره څه داسې خبره خلاصه کړي چې داسې زموږ د کور سړي چې دي هغه ستاسو د کورنۍ سره د دوستۍ په اړه فکر لري، او د دا نجلۍ کوزده غواړو د دا پلانکې ځوان دپاره. نو چې بیا هلته د ښځو له لورې دا خبره خلاصه سي، بیا نو باقاعده په مرکه باندې چې دغه شاوخوا کورونو سپینجیری هم پکښې کې وي، دغه د هلک کورنۍ دغه نجلۍ کورنۍ له ورسي، هغوی هم دغه تره د خپل شاوخوا کورو سپینجیری راغوښتي، بیا سره کښېني، بیا هلته دا خبره خلاصه سي. په هغه ساعت باندې نو بیا دوه دستوره ترسره کېږي، چې یو دسمال بلل کېږي او بل یې تار یا وکړی بلل کېږي. دا وکړی یا تار چې دا داسې ښایسته غوندې دسمال رشمین وي، چې په یوه ستنه پیلي، یو بیا دا ستنه دغه کورنۍ که دغه زمغاړي چې کوم ورور وي مشر یا ډېر نږدې تربور وي چې خواخوږی وي، د هغه په شی وژه کې ور ولګوي، نو دا خبره پخه سي. بیا پر هغه وخت باندې دوی څلور پنځه ټکان کوي چې دا ولس هم خبر سي چې پلانکی نجلۍ او پلانکی هلک ته ورکړه. او که چیرې دا خبره لږ نور راورسوي، نو بیا هغه د نجلۍ کورنۍ په باقاعده طور د یو سوغات کوشش کړی وي، راغونډ کړی وي، چې په هغه کې د دې سیمې د دستور سره سم بادام وي، جوز وي، خواږه وي، شیرینی پکښې کې وي، په هغه کې مطلب شیدل په خیر رنگول سوی اگی وی او ځینې نور داسې شیان چې کندو او دا شیان په دې نورو سیمو کې هم په کار اوستل کیږي. دا هم په کښې کې یو هغه قریبا داسې تر 4-5000 روپیو پورې مصرف وي چې په یو پتنوس ورته وایه یا ټری ورته وایه په دې کې راغونډ کړی او په ډېر ښایسته انداز جوړ سوی وي. هغه خپل یو شکل لري، یو بڼه لري، په هغه کې بیا یو مخصوص ټوکری کارول سوی وي او هغه ته ضربلخونه ورلګول سوي وي. دا نو چې هغه بیا کله دا د زوم کورنۍ کور ته راوړي نو بیا پر دا کلي پر نږدو کورو په دې اړوند وویشي چې دا خلک هم خبر سي چې و دا خلکو خبره پخه کړې ده. پس له هغه نو بیا چې کله واده تیار سي بیا د نکاح مراسم ترسره کیږي. لکه نور پښتون ولس چې کوي او ته دغه مراسم د مخه چې په منځ کې کوم خرڅ راځي یا څو مېلمانه به راغوښتل کیږي څو خرڅ به ورته کیږي دا د دواړو په شریکه باندې په صلاح باندې وي.
خلیل منور وویل په هنه کې لا هم دغه دود شته چې یو هلک یا یوه پیغله په خپله خوښه واده نشي کولی، بلکې دوی باید د مور او پلار پریکړو ته تن کښیږدي، ځکه مور او پلار د خپلو اولادونو تر رضایته خپلې خوښې ته ترجیح ورکوي. زما سیمه زما مینه پروګرام درنو مینهوالو دا ځل د هیواد پورې غاړې ته تللي وو او د بلوچستان په ایالت کې مو له خپل خبریال سره د کوټې په شمال ختیځ کې د هنه په نامه د ښکلي او په زړه پورې کلي ننداره وکړه چې د غرونو په منځ کې پروت دی او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. هیله منه یم چې راتلونکي اونۍ زما سیمه زما مینه پروګرام کې هم له تاسو سره یو ځای د هیواد یوه بله نوې سیمه در وپیژنو. په همدې هیله منګو تاسې د بلوچستان ایالت له هنې سیمې سره خدای پاماني کوو او د بلې اونۍ زما سیمه زما مینې تر پروګرامه ستاسو د سوکالۍ په هیله.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
لری نا خندل کوا زچی شارا او غم خواتا میرا تل کوا سترگو کی تل کوا لری نا خندل کوا زچی شارا او غم خواتا میرا تل کوا ما پتی تن موڑتا جوڑتا بنگلو شورتا پتی تن موڑتا جوڑ دا بنگڑو شور کا خمک کا زخمی زخمی یا مشرا تخور کا خمک کا زخمی زخمی یا مشرا تخور کا
سنگار چیزان سرما تب زہران کرما